آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ، تاسو هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا هم سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول باسونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. نن دوشنبه ده، د تلې میزان 8 د سپتمبر 13. خبرونه په خبرونو پیلو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. په غزنی کې د طالبانو یو مهم مشر وژل سوی دی. په یمن کې حوثي اغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. د دغه کمیسیون په وینا د دوی د تازه شمیرو له مخې د رایې ورکولو په څه باندې 3200 مرکزونو کې تر 2 میلیون او 1,90,000 ډیرو کسانو رایې ورکړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوه غړي مولانا محمد عبدالله پرون په دې اړه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل: موږ ته تر اوسه له هغو مرکزونو چې رایې رارسېدلې 2,096,000 او 463 رایې دي. دغه رایې د 3,216 مرکزونو دي چې 1,689 محلونه کېږي. شغلی عبدالله وویل چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر به ډیر ژر د دغه کمیسیون لخوا اعلان سي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تیره شنبه د تلې یا میزان پر 16 وسول. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 9 میلیونو ډیرو کسانو نومونه لیکلي وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د تلې پر 28 او نهایي نتیجې به د لړم یا عقرب میاشتې پر 16 نیټه اعلان سي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د وسلولو طالبانو تشپونوم والی مولوی عبدالحنان وژل سوی دی. د غزنی والی وحیدالله کلمزی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه وویل:
طالبانو ته چې په هر ځای کې دوی مزاحمتونه ایجادول، ملکي خلک یې په نښه کول، ویره او دهشت یې خپرولو، تر ډېره حده دوی ته مرګ ژوبله اوښتې چې یو طالبانو نام نهاد والد مولوي عبدالحنان په نامه غزنی ولایت خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې د هم د منځه تېره ورځ ولاړل.
د غزنی والی شغلی کلمزی وایي چې د طالبانو دغه مهم غړی په هوایي برید کې وژل سوی دی. خو والی ونه ویل چې په دې حمله کې دقیقا 100 تنه نور وسلول وژل سوي دي. وسلولو طالبانو د مولوي عبدالحنان وژل کېدل تایید کړي دي. د یونان د لیسبوس ټاپو له ګڼه ګوڼې ډک یوه کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اورلګیدنې لږ تر لږه دوی پیښې سوي دي. اتن خبری اجنس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د مویرا په نوم دغه کم چې له ګڼه ګوڼې ډک دی د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ سوی دی، خو اوس 4 برابره زیات پناه غوښتونکي پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو دغه کم ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د لیسبوس شاروال ستراتیس کیتیلس د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري، او حکومت وایي چې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. په یونان کې د سوریې 70,000 کډوال هم ډیره دي چې له 2015 میلادي کال راهیسې له خپل هیواد څخه ورکډه سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په یمن کې حوثي اغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړم ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې سوې ده. حوثي یاغیانو یوه ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغرول موټرونه، مهمات، بندیان او هغه مړي ښیي چې د سعودي عربستان د پوځ دریشي یې په تن دي. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیري معرفي کوي. بلخوا د حوثي یاغیانو ویان یحیی سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل سوي دي. سعودي عربستان سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي د هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. د استخباراتو د کمیټې رئیس آدم شیف پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل په دې باور دی چې مهمه ده ولیدل سي څو ټرمپ د نړۍ له رهبرانو په ځانګړي ډول پوتین سره په خپلو مکالمو کې د امریکا امن تضعیف کړی که څنګه. د استخباراتو کمیټه هڅه کوي د ولسمشر ټرمپ هغه ټلیفوني مکالمه هم وڅېړي چې په هغې کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څخه غوښتنه کړې چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه څېړنه پیل کړي. جو بایډن چې مخکښ ډیموکرات دی د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ له عمده سیالانو ګڼل کیږي. د جو بایډن زوی په اوکراین کې د انرژي په یو شرکت کې کار کړی دی. په افشا سو راپورونو کې داسې وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د زیلینسکي او احتمالا نورې لانجمنې ټلیفوني مکالمې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې د یوه پټ کمپیوټر په سرور کې خوندي کړي دي. د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه ګوند مشر سباستین کورز بیا هم اړ دی چې د یو ایتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړي. محافظه کار ګوند په پرونیو ټاکنو کې 30% رایې ګټلې دي. کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند هم په دویم قطار کې راغلی چې 22% رایې ګټلې دي. بلخوا افراطي شي اړخي ازادي ګوند 14 او زرغون ګوند 14% رایې خپلې کړې دي. سباستین کورز پرون خپلو پلویانو ته ویلي چې دې بریا ډیر خوشحاله کړی دی. دا لا څرګنده نه ده چې د یوه حکومت د تشکیل لپاره به خبرې څنګه پر مخ بوځي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:00 دي تر 9:00 د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب سي.
د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشتم د سولې په بحثونو لګېږي. دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د غنو ولایتونو په څیر په خوست کې هم لوړ سوالیو د رایو صندوقونه مرکز ته انتقال شوی.
تر دې دمه پورې لټول لوړ سوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسیدلي.
په خبرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. په بهرنۍ موضوعاتو کې ورته چې د روسیې د حکومت لسګونه زره سیاسي مخالفانو پرون په پلازمینه مسکو کې مظاهره وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. دغه شورا په داسل کې پر دې ټکي ټینګار کوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په وروستۍ ورځ د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې پر اهمیت خبرې کوي. حمدالله محب تیر ور په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلی وو او پر دغه هیواد یې توندې نیوکې کړې وه چې افغان حکومت یې د سولې له مذاکرو څنګ ته کړی دی. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلوی دی. ښاغلی حقمل د امریکا او طالبان د خبرو بی پایلی پاتې کېدو ته اشاره سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
موږ تجربه کړل په تیرو څو هفتو کې. تاسو ګورئ هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نه وي پیغې کې مشکلات رامنځته شول، ابهامات پکې موجود وي او دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کلونو نتیجه کارونو نتیجه ورنه کړه. موږ وایو که زموږ د نړیوالو د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشتم د سولې په بحثونو لګېږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چېرته چې ده د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه توند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایسرای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي او آن تر دې چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې دی نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24 د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په طالبانو باندې په توند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هیڅکله به د سولې له هڅو په شان نه شي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې. موږ په افغانستان کې له خپلو ائتلافي شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوو، څو ترهګري له منځه یوسو. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه درو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر دې وینا څه باندې دوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 8 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې وې. ټرمپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې 9 دوره له طالبانو سره خبرې وکړې. په وروستي وار آن د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړه لیک مساویده هم بشپړه شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 8:12 سوی تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 پیلېږي او د ماښام تر 8 دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د اپلیکیشن یا هم د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري. ازادي رادیو زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د خوست ملکی او پوزی چرواکی وای چې لټولو ولسوالیو درایو صندوقونه د ټاکنو ولایتي کمیسون ته په خوندې اتوګه لږدول سوي دي. چرواکو د خوست اوسیدونکو په دې وستایل چې له ګوښونو سره سره د باندې راووتل خپل رای ورکړي او په دې برخه کې همکاري کړې ده. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست ملکی او پوزی چارواکو د یک شنبه ورځ مازدیګر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ورځې عمومي گزارش او معلومات رسنوي سره شریک کړل. دوی وویل د خوست د ټولو لري او نږدې سیمو د رایې اچونې صندوقونه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته په خوندي توګه لیږدول شوي دي. خوست والی محمد حریم فدایي وویل وسلوالو د ټاکنو په شپه ورځ هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو، چاودنو او بریدونو لري په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي، خو د افغان ځواکونو د شته تدابیرو له کبله بریالي نشول.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسیدلي. امنیتي ارګانونو وتوانېدل چې د شلو پیښو مخنیوی وکړي او همدارنګه دوی وتوانېدل چې د دښمن تر اوو پورې کسان له منځه یوسي.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی د ټاکنو په شپه ورځ د وسلوالو په توغندې بریدونه کې 9 کسان چې دوه سرتیری او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ولسی وګړیول ټپیان شوي دي. د خوست ملي امنیت رئیس جنرال اشرف صافی ویل د ټاکنو یو ورځ مخکې یو شمېر هغه وسلوال نیولي چې غوښتل د امنیتي پیښو لري د ټاکنو بهیر له ګډوډۍ سره مخامخ کی.
هغه نه یو ورځ مخکې موږ بعضې د مخفي شبکو د دښمنو چې غوښتل د انتخاباتو په ورځ باندې انتخابات اخلال کی موږ دسکیپ کړی دي او فعلاً د تعقیب باندې.
د شنبه په ورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه محمد نسیم د روزګان ولایت د مرکز ترین کوشش مزنګ ولیدم. مرده ولایت مرکز تلن کور د ګرماو د کلی مکتبونه دا مکتب د معلمان درسونه نه راته وایي دغه هلته ناست دي دا زما پیغام د دوړي چارواکو پورې ورسي. السلام علیکم.
زه عصمت الله سنسوره له هلمند څخه د تماریب کې وزارت څخه داخله لرو چې په هلمند کې د ښوونځي لپاره کتابونه نشته نو چې په ډېر مشکل کې یو دا موږ پیغام د معرف کړ وزارت ته پورې ورسي. یو سلام په احترام.
جی همت د هلمند ولایت مرکز له سرګاد څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیردم. طالبانو د مشران څخه دا خواهش لري چې د شوروي، چین او ایران تر پردای او سپورونو تشریح افغانستان ته دراش د افغانستان مشرانو سره د مستقیمه وګوري. دا غو مشکل د افغانانو د افغانانو د مابین حل کیږي. خارجان هیڅ کله زموږ مشکل نه حل کیږي. هغه زموږ په غم کې نه دی. هغه خپل بګډ په سیګر دي. څنګه دا خواهش دی چې د افغانستان ته راشي د افغانستان مشرانو سره خبرو کې دا سره خپل په مابین خپل سره حل کیږي. افغانستان پر ملت ورحمې نور مو وخت نه سم نقطه پامه.
عبدالحادی مبارز هم د هلمند ولایت نهري اسلامي څخه خبره سره کو. هغه د طالبانو او امریکایانو تر مابین چې دا خبرې درېدلې دي زموږ غوښتنه دا ده چې دا خبرې باید ژر تر ژره شروع شي، ځکه چې د دغه جنګ چې دی د مسلې د حل لاره نه ده او د اتلس کاله جنګ باندې که جوړېدلی نو د اتلس کاله به جوړ شوی وای. د دغه خنډ چې هر چا خبرو ته ورچولی هغه دې خپله اشتباه بېرته واخلي او دا خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ورزو غزنی ولایت. په غزنی ولایت کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی ویل چې په خواجه عمرې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دوی د ځینو وژل سوو کسانو جسدونه د غزنی مرکز ته انتقال کړي وو. د غزنی چارواکو ژمنه وکړه پرون چې د دې پیښې څېړنه به کیږي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیم تماس کې دی. تاثیر صاحب، وروستي جزئیات څه دي د دې پیښې په اړه؟ نور کوم معلومات را برسېره سوي دي؟
ډېره مننه تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. او څنګه تاسو ویل پرون تېره ورځ لسګونه کسانو د غزنی ولایت مخته مظاهره وکړه او هغوی ادعا کوله چې شپږ کسان مړي چې دوی له ځان سره وړي. دوی ویل چې دغه بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د دیک ولسوالۍ د عاجي کلي کې ویستلي دي. دوی ویل چې دغه مړي په داسې حال کې ویستل شوي دي چې دا په کروندو کې کار کوو. خو کله چې ما د غزنی والي سره خبرې وکړې او ځینو نورو دولتي چارواکو سره، دوی ویل چې په دې کې هېڅ شک نشته چې دا خلک ولسي کسان دي. خو تر څنګه یې وسلوال طالبان هم په داسې حال کې وژل شوي دي چې دغه ولسي خلک او وسلوال طالبان په یو ځای کې په ټول کې کار کوي. وسلوال طالبان روزلي دي او هغه د ډرون تیارې په نظر کې چې بیا وژل شوي دي. خو کله چې دوی دغه مړي بیا بازار ته راوړي، بیا د پولیسو او د دې ترمنځ خو ډب کین څلور کسان ته پیام شوی وو. نو د غزنی والی بیا دا ژمنه وکړه چې هغه کسان چې دغه عمل یې کړی دا دغه ولسي خلک وګوري دي، له هغوی سره به قانوني چلند کېږي، محکمې ته، عدالت او قضایي ته به بیا وړاندې کېږي. نو تر اوسه پورې خو هغه پیشرفت نه دی شوی، ځکه دا خو ډېر وخت اخلي چې دا وروسته قانوني کاروایي له دغه خلکو سره کېږي.
بلې، تاثیر صاحب، د غزنی والی په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د طالبانو تش په نوم والی د غزنی د پارا مولوی عبدالحنان وژل سوی دی چې دفاع وزارت بیا دی د طالبانو د نظامی شورا غړی بللی وو. دا څومره مهمه څیره ده د وژل کېدل به د غزنی پر وضعیت څه تاثیر وکړي؟
کله چې ما دلته د ځینو مدني فعالانو سره یا هم د ځینو شخصیتونو سره خبرې کړې دي، مولوی عبدالحنان په غزنی کې بلکې په افغانستان کې یو ډېره نومول شوې څیره وه. دی د غزنی لپاره د نظامی کمیسیون رئیس و د غزنی پخوانی والی پاتې شوی و. د والی په خبره کله چې ما پرون له والی سره خبرې وکړې، دوی ویلي چې په اوس وخت کې د څه وخت لپاره دی د غزنی لپاره د وسلوالو طالبانو مرستیال والی ده. د دې تر څنګ چې ما ځینې معلومات حاصل کړي دي، دوی دا هم وایي چې مولوی عبدالحنان د وسلوالو طالبانو د مرکزی یا عمومي نظامی شورا غړی هم پاتې شوی دی. نو کله چې ما له خلکو سره خبرې کړې، دوی ویل چې د دوی وژل یو ډېر د وسلوالو طالبانو لپاره یو ډېر ستره ضایع ده. نو دا یو ډېر مهم کس و په غزنی او بیا خاص کر ټول افغانستان کې یو ډېر مهم کس بلل کېږي.
بلې، تاثیر صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان عالي رتبه پوځي او امنیتي چارواکو غزنی ته سفرونه کړي دي. په ځینو ولسوالیو کې پوځي عملیات شدید سوي دي. خلک څه وایي چې دا به څومره وکولی سي د غزنی په ولسوالیو کې د وسلولو د تحرکاتو مخنیوي وکړي دغه روان پوځي عملیات؟
یو یو وخت خلک چې ما پرون غزو علي سره خبرې وکړې د چې دا کوم پوزیا عملیات اوس روان دي دا به تر درو میاشتو پورې دوام وکړي او ځینې د دې په وینا باندې چې دوی به ځینې هغه سیمې چې له لاسه یې وتلي دي هغه به لاسته راوړي او ځینې په دې وایي چې موږ په دغه دوه میاشتو کې په تام کې لرو چې درې ولسوالۍ نور هم ترلاسه کړو. نو یو خو دا خبره ده. بله خبره دا ده چې کله ما سیمې له خلکو سره او یا هم له دولتي چارواکو سره خبرې کړي دي په دا وروستیو کې طالبانو ته یو شمېر زیانونه اوښتي دي، په دې کې هېڅ شک نشته.
او تاثیر صاحب تر انتخابات وروسته د غزنی وضعیت که موږ ته ووایست چې اوس څه وضعیت دی په غزنی کې تر انتخابات وروسته چې په عین حال کې د ناامنیو یوه څپه هم پکښې راغله؟
غزنی هغه ولایت ده چې ډېری وخت دلته ناامني پکې پېښېږي. ولسوال طالبان ښار ته نږدې موقعیت لري او ډېری وخت د ښار په امنیتي پوستو باندې جګړې کېږي. خو د دې تر څنګ په ټاکنو کښې چې تاسو باندې خبره د ټاکنو په ورځ باندې ښار باندې وتغلل شول، په هغه کښې اوو کسان ټپیان شول. له هغه وروسته په ښار کښې وضع نارمل ده، خلک خپلو کارونو ته راځي، دولتي ته دفاتر خلاص دي، خلک دفترونو ته ځي، عام ژوند روان شوی دی. د پخوا په پرتله باندې مثلا هېڅ فرق یې د پخوا د اوس نه کېږي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی ولایت پر وضعیت را سره خبرې کولې. په دې ولایت کې پرون په لسګونو کسانو اعتراض وکړ. دوی ویل چې په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې ولسی کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د غزنی چارواکو ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې وسلوال طالبان هم وژل شوي، چې د هغوی ځینې مهم مشران هم پکې شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له امریکا خپرېدونکي ټایم اونیزي مجلې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. مجلې د انتخاباتو پر مهال امنیتي تدابیرو ته اشاره کړې چې په لسګونو زره پولیس، د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري، د 4942 انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. د مجلې په باور د شنبې ورځې انتخاباتو لپاره کمپاینونه ځکه پڅ روان وو چې ټولو کاندیدانو تمه درلوده د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې کومه موافقه وسي او دا موافقه شي د ټاکنو د ځنډ سبب سي. ټایم مجله لیکي خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې موافقه چې نږدې وه ورباندې صلاح وسي نوره ختمه سوې ده. دا اعلان یې وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د دوو سرتیرو په ګډون چې یو امریکایي وو 12 کسان ووژل شول. د لیکنې په یوه برخه کې د 63 کلن احمد خان خبرې راخیستل شوي چې د رایې ورکولو پر وخت یې ویلي دا یوازنۍ لاره ده چې طالبانو ته ثابته سي خلک ورڅخه نه بیریږي او خپله رایه ورکوي. بریتانوی ورځپاڼې ګارډین هم د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه په یوه لیکنې کې ویلي افراطي وسلوالو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د ټاکنو په ورځ ځینې حملې وکړې چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د انتخاباتو پر مهال د ناامنیو د ایجاد خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې څو اونۍ مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې رای ورکوونکو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په مرکزونو کې د حکومتولۍ پر کمزورۍ، اداري فساد او روان بحران انتقادونه کول. د لیکنې په حواله د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي نتایج ښایي په راروانو دریو اونیو کې اعلان سي او هر کاندید د بریا لپاره تر 50% زیاتو رایو ته اړتیا لري. بریتانوی ورځپاڼې ګارډین اندېښنه ښوولې چې له نیمګړتیاو ډک انتخابات او لنجمن نتایج ښایي په افغانستان کې د لا نور کړکېچ سبب سي. په لیکنې کې د انتخاباتو په ورځ د ځینو ستونزو یادونه سوې چې د رایه ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رایه ورکوونکو فهرست نیمګړی و، په ځینو کې د بایومیټریک دستګاو سم کار نه کاوه، یا هم په ځینو مواردو کې د انتخاباتو کارکوونکو له خلکو سره ناوړه چلند کاوه. دا له کله چې په 2000 کال کې د طالبانو نظام پرځول سوی په افغانستان کې د جمهوري ریاست 4 انتخابات وو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا انتخابات مهم ګڼلی وو څو په افغانستان کې داسې څوک واک ته ورسوي چې د رقیبو سیاسي ډلو ترمنځ د مذاکرو مشري پر غاړه واخلي.
د der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
د ګڼو اوردونکو اسمي سونه راغلي دي شپه جان زادران له نادر شاه کوټ ولسوالۍ لیکلي دي دومره غوښنو سره سره ډیرو خلکو رایه استعمال کړه په بل هیواد کې که داسې وضعیت وای چا زر رایه هم نسوی ورکولی. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ لیکلي انتخاباتي مسؤولین دي د کاندیدانو خبرو ته غوږ نه نیسي، پایلې دې پر وخت اعلان کړي. هغه ولي له قاسم بازار لیکلي د افغان ځواکونو امنیتي تدابیر د انتخاباتو په ورځ د ستایلو وړ دي. نبی الله زابلي د زابل له ارغندابه لیکلي د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده، لطفاً د دولت دغه لاره جوړه کړي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې انتخابات په شفاف ډول ترسره شول. رحیم ګل د پکتیا له ډنډې پټان څخه لیکلي ښوونکي له ډیر فقر سره لاس او ګریوان دي، دولت باید د دوی په معاشونو کې زیاتوالی راولی. عبدالواحد مدخیف له لوګر نه لیکلي د لوګر ولایت محصلان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. یو مشکل یې دا دی چې لاره یې خرابه ده او د ترانسپورټ مشکل هم لري. نصیر احمد فدا له لوګر لیکلي د انتخاباتو څخه اول باید سوله سوي وای. او اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو یا د اپوزیسون پلویانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د پروسیه کې تر سیمه ایزو انتخاباتو وروسته د کرملین د سیاسي مخالفانو لویه اعتراضیه غونډه ګڼل کیږي. تر مخکې هم په اوړي او پسرلي کې خلکو زیاتې مظاهرې کړې وې. جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
لسګونه زره کسان له سړې او باراني هوا سره سره پرون د موسکو ښار په مرکزي چوک کې د مظاهرو په هدف ټول شوي وو. د کرملین سیاسي مخالفین هڅه کوي چې د لویو مظاهرو په ترسره کولو یو ځل بیا قوت پیدا کړي. حکومت په تیرو مظاهرو کې ګڼ خلک نیولي وو او د اعتراضونو د پراخېدو مخه یې نیوله. وروستی وار د موسکو د ښاري شورا د انتخاباتو پر ضد چې ګڼ مخالف کاندیدان ترې ایستل شوي وو مظاهرې وشوې. د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتمه په ټوله روسیه کې وشول، خو تر ټولو مهم یې د موسکو انتخاباتو چې مخالفتونه یې وپارول. په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونو یو سرلاری پیژندل شوې څیره الکسی ناوالنی دی چې څو واره زندان ته هم اچول شوی دی. ناوالنی د اداري فساد پر ضد د مظاهرو لړۍ په روسیه کې له څو کلونو راهیسې پیل کړې او د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو اصلي مخالف ګڼل کیږي. د په پرونۍ مظاهره کې چې ویل کیږي 20,000 کسان پکې ټول شوي وو، په سیاسي فشارونو یا ځپنو تمرکز درلود، ځکه مظاهره چیانو له حکومت د ناوالنی او نورو ټولو سیاسي مخالفینو د نیولو او ځپلو د کمپاین د بندیدو غوښتنه کوله. دواړه پوتین او د هغه ګنګ ډله ښه پوهیږي چې که موږ په دې اړه چوپتیا غوره نه کړو، که خلک د هر چا په اړه وغږیږي، له کوتوف رانیولې تر شمن او یاکوتیا د هغوی قوت به خاورې شي. له پوتین او د هغه له ډلې پرته نور هیڅوک نه دي خوښ چې بېګنا خلک بند ته اچول کیږي. موږ باید په خپل زور باندې باور ولرو. د رژیم یو سیاسي مخالف او مظاهرچی ولادیسلاف چې په خپل هم بند ته اچول شوی وو، د سیاسي مخالفینو د بندیانولو د لړۍ د بندولو یوازینۍ چاره د خلکو مظاهرې وبللې. یوازې د خلکو د فشار په مټ ممکنه ده چې سیاسي مشرتابه اړیستل شي. بل هیڅ لار نشته چې په چارواکو فشار راوړل شي. زه به لا اوس هم زندان کې وم که داسې د خلکو پاڅون او د یووالي کمپاین نه وای. د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی تیره میاشت له بنده خوشې شو او دا لومړی وار دی چې له هغه وخت راهیسې ډیر خلک راغونډ کړي وو. هغه د ناقانونه مظاهرې په خاطر په 1.5 ورځې بند محکوم شوی وو. د یکشنبې ورځې د مظاهرې پر مهال داسې رپورټونه تر اوسه نه دي خپاره شوي چې پولیسو دې کوم مظاهرچی نیولی وي. کرملین هم تر شپې ناوخته د الکسی ناوالنی په مشرۍ په موسکو کې د دغې لویې مظاهرې په اړه کوم خبرګون ونه خوت.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک